ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن آماده کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، خوشاله یم چې ستاسو د خوښې پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. ګرانو دوستانو، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام موږ ته داسې وخت رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسې را رسېدلی پیغام په بل خپرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خپرو. ګران اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپور کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وای او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وات وکړ پر شاوخوا باندې عمر لري او دوه کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادی. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمېره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا 2 نوي 125، 0 اویا واویا 2 نوي 125. او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده، او بیا به زه بله شمېره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکو څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به خبرو کړو چې په هغوی کې خپل ورک شوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت گیزه ولسوالی سمیاړي کني ویل د ما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 15 اویا 2 اتیا 6 5 7 شماره تماس ونسی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوم چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یې مطلب وایم له موږ د ګریش کولې سره څخه تاسو ته پیغام پیړم. زما یو ورور دی چې نن لا په نامه دی. شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلوس کار دی. دوی به د سترګې دی او د راشتي سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. هسې دې ششته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارې کړي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه شوي دي. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې 14 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سرسي سرچې د علاقې څخه نمبر از ادیر اجازه خدا هره کو چې موږ دا پیغام نشر کې چې یو کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو علي کوم چې په دې شمېرې یا ورې شمېرې چلاته چې پر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمېرې زې دا وایم 0 و 15 و 1 نیوي 0 1 نیوي. او د ټلیفون بل شمېره ده، د سیم شمېره ده 0 و 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو دا شش پیکر چې نادر اکثر ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالاند شمیره سر دزمر سره اړیکه ونی 0 0 8 8 9 1 9 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه احترامات. دما زوی ته میوان نیمه کې تر کلی په تندې تقریبا شلو د کېږي له کور نظر کې زوی در چاته معلومات په دې نمبر دی واړې کوي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندۍ
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازاد ډول درنو قدرمن اردن کارکون کامکاران ته سلامونه په دې لن ټول وتر کړو خوش خوشاله څوک ازاد رادیو اوري اوی ټول ته سلامونه یو خاص سلام شغله تایو روشن صاحب ته اختر محمد خادم د علم دولت واشیر ولسوالی همدا ازاد کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام پرېږدم را به سم دې ته چې یزمر د واشیر ولسوالی د بیت کار د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمه څخه نادرکه سوی دی نو محمد د اسماعیل جدی عصبی تکلیف هم لري داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کېږي چې نادرکه سوی دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي نو کولای چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001 1 4 2 8 یو نه شمېره به یو ځل بیا تکرار کړم 0001 1 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسم شمېره د 0001 6 392 اووه سوه اته او تر څنګ یې اتیان شمېره ده 0001 0 2 څلوېښت شپږ سوه نه څلوېښت نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته وایم 0001 0 2 څلور دوه اته یو نهه او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي ډېره زیاته مننه ژوندي څه خوشحاله خدای په امان
زمایر زیبرک دی دا یو کالو څلور میاشت کېږي د سلیمان په نامه دی د بلو د کازوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه لمبر زنګ ووهي سلام علیکم
ګران اورېدونکي تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ مننه ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه شمیره د سره تکرارو 0030 شپږ اووه پنځه یو نه پنځه
سلامونه نیچلی احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم هلمند مشبه است زلپکار زواچه مده هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادره کړی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی د بل ورور نوم یې املا سنگین اخوند ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصل د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده زما په شمول د نورو دوستانو له لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 0 2 8 شپږ 3 0 2 شمیره او ځلی بیا 0 2 0 2 8 شپږ 3 0 2 د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 4 1 1 0 9 8 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 0 3 4 1 1 0 9 8
سلامونه روشن صاحب تاسو څو چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه سمي الله خاکساري هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاري کامران د درې نشکیږي چې نادره کړی ته کال عمر لري اسادي مشکل هم لري کارجاده تاړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمیرو برخه واخلي. سپراتالیا پوره چلوي شپږاویا پنځاویا وروستیو کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتالیا چلوي شپږاویا پنځاویا وروستیو کې درې او وروستیو کې ریبال نمبر درته وایم صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د وروستیو کې واټساپ شمېره وایم که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا وروستیو کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زدې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی. پتنی سری جامې دی او پخپوی سفلی دی. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د موږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنې صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایي ما صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنې صفر اووه صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایي ما صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه تل دی وي ازادۍ او ژوندۍ دی وي له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومیږي. د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي. دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حالي خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنکه شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړي نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم. درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریې دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن راغلی قریه اسدالله د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړی ولات لري د دره کې نست. نور الله نومېږي د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپه ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کال کېږي چې وتلې د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو واري په کت خلکو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم حالت مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره دې ما ته زنګ وي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی که د میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي. تقریبا اته کال ژوندې انسان د سړي څخه نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید هغسې 25 کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بادغیس ولایت یم د غدس ولسوالۍ د لوکسر تکریه. زما یو خوریې دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي. نو نادره کړي نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هیڅ معلومات نه شته. کورنۍ ډېره خوشی نه ده. نوې روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی نیکه نوم یې عبدالله دی کمباین زی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 4 3 3.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 5 0 0 8 8 5 1 2. شمېره بیا تکراروم 0 5 0 0 8 8 8, یعنی چې دریپلا اته 5 1 2.
میرا ډېر ټول کار کوم د سلامونو نه کې هلي زه محمد دین د بل خاله د چارګوله ته ورسالې د زیږینور د کل سم تماس کول. موږ یو ورځ کاږي ورس په نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجی دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مسله درکه شوې ده. نن چا ځان راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسي. زما ځای محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 8 8 3 5 8 3. او بل شماره ده 0 8 0 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0 8 0 8 3 5 8 2. مننه خیر دی سید ازادي شروع کار کوم وسغه مننه کو. نو بیا هم که چیرې زما دغه شاخ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماتنه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ کوم ستاده شماره راخسته تا د زنګ وي څه معلومات شوی دي. نو بیا باندې او په دغه کوم مسر تماس سره سي. السلام علیکم.
سلامونه کډرمن اوریدن په هیله تاسو بخیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوستلې اتنه روان زمګه یو ملګری دا هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دا په هکل څه معلومات لري چې شماري اړه ما اری واش مره دا توایم چې صفر اوسه وښ پټ شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او شپږ صفر و نه صفر نه او پنځه نه او پنځه اری واش مره بیا ما صفر و شپږ و وشپگ وشپگ یعنی صفر وشپیت شپگ سلویخ شپگ آویا شپگ آویا روشن شمارا در تیادو ما صفر و نه پینزو نه پینزو لطف منه خدای فمان
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا دروڅ لويش. درېمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اور یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې زما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي. سلام علیکم.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک شوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره: صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له او دغه شان د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو له هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال آرامه اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زموږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چا لیدلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی: صفر اووه اویا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي. شمېره یو ځل بیا وایمه:
صفر و و صفر دوا صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واړې نه یو درې درې شپږ دغه شمېره به یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هر څه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي، د نن ورځې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. تاسو ته سوکاله ژوند او ښه شپې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
آزادی ملما.
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زده کړې مې ژوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته ستللم، نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلي، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلي. بیا په کابل کې پسې را لوی سوی یم، البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یو لس کلن وم چې بیا یې وم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یو لسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یو لسم ادولسن تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاته وو، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته وویست، د مدرسې د دورې راته وویست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو. که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومان وو باید کورو ته تللي وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وانسوالګری ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړ مدرسې ته طالب یم یا چړی یم نو او خلکو باندې سپک سترګ کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي زیګ برخورد کوي وهل تکول وي او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري تاسو هم دغه څه تجربه لري یو کنه
او بالکل دا یو د عام هغه انګریزي چورتوي انریټن رول یا نالیکل قانون دی چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي خو متاسفانه کله چې ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه شوی و خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دی ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل یعنی دا کولی شئ کتبه وایي کېدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بیله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول دی روب و داب و دیکتاتورشپ و دی خپل قدرت دی تمرین د پاره تر ټولو معاصره لاره وه نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډیر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و تا د ژبې مشکل به مهم شاید درلود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځم تګ راتګ ډیر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي ډیر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډیرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولی شوی
اوس د پوهنتون راته وویست پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اوله ځل چې زه سمت ته ولاړم یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو نو ما ته ډیر جذاب کار سو خو د ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یاد یې او یایې مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل راډیو او یو د بی بی سي راډیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غږ راډیو نو هغه د بی بی سي راډیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو د پروگرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غبډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه زلان دوړان کو پروگرام کې یو موضوع باندې بحث کې دو چې د تسې لیزر منځ ته سوي چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو وهل غوټه کولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د په لاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډېر جذاب و زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې اوبه کړي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې به ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی به ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د زلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدغه زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سي نو فزیک دلته که بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله ما ساينس پانځي لوستای دا فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازمینه ورکړ خپل انتخاب هم ساينس او که څه هم دوستانو ډېر خپلوانو اته پلان مې خدای وبخي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط وایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکومت هم اخیسته و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چ هغه حکم تر وسه پوری د ما سره سره په هغه حکم کې قاتل کې تلوي چې مذکور ماسل د ساينس پانځي څخه حقوق ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کو یو څو وخت چې زه له د ساينس نه تبدیل نسم بیا ساينس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت یو څنګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغي سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریاتو او دا کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅوک هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورته رسوي ټول مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي یا په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کاو چې که په افغانستان کې تاسې اټومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور او هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواد او خبرېرو مسایل تر ما سره ډېر ښه خلاصېد نو دا به په افغانستان کې به څه سره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خړل سوي ده کیدای شي څه وسی نو او رښتیا ما په امید خړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس و نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت پر رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې جایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه. حتما په پانتون کې مهم دغسې ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یادې شي ویې وایست.
والا کیسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې ځکه ډېرې، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې شوې او تیر ځل د طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي شوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر صاحب نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته دا پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، دغسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ صنف کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه دا ایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدای سي یو لس یا شل ګرامه مس په پغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو هماغه هم را ایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو، دا هغه هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو، د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو د پاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نه سوای ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته، موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارته، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه جالبه یو پیچلی شی ښکارېده، یعنی هغه
کوم تصویر چې مو په سرونه کې دلو د هر یو یو بل ته ویل چې تاسو فکر کول هر یو باجیب غریب فکر دلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شي. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړی؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پانځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 10 کاله په نړیوال اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی و، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوانې انداد کې استوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده ساروان صاحب، چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټول ته درناوی پکار ده، اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و 10 دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظرې، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تینی چې ته څونه په خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کارځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10 زره غواړم، هغه به چې نه 15 زره درکوم، بیا به ته وایي چې نه 9.5 زره، بیا به هغه چې نه 8.5 زره، دغه سم چنې به ورسره وکړي. او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هغه ته کوالیفایډ کارونه کوو په کم معاشي کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهشته. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دا وکوي که نه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېره عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل آزادی یا بل ور د تا سره په دې اړه باندې آسانی میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې ما خپله د خپل ځانه لا درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسو هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او مغزو ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی وه. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ورناخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
هو آنلاین، متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زه ورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه شئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، پخوا مې لیکنې کولې، سرګرمي وراته په یو شی به مې لیکنه کوله. اوس ډېر کوشش کوم چې سپورت وکړم، والیبال کوم ډېر او منډه ډېره وه.
ډاکټر صاحب، تنها تاسې په جرمني کې ډېر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلی دی. په دې وروستیو کلونو کې ډېر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډېر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومنده ژوند ګرځي. دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومنده ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډېر درته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر درته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او بخیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
Savai, savai, ribara punika sanam. تاته په غاښ کې بل چپم سوای سوای.